د ازادي رادیو درنو دوستانو د غرمې څخه وروسته دوه بجې دي. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات تر وړاندې کوو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان د حکومت او په افغانستان کې روانو چارو په اړه منفي خبرې او تبلیغات کوي دوی جواب لري. نن مو د جمهور ریاست لویان سره خبرې کړې دي. وروسته به په خبرونه کې رپورت درته وړاندې کړو. نور مطالب به تر خبرونو وروسته درته وایم. اول به صفی الله ستانکزی د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت وی هر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي او به یې ځپي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ او د خوړو نړیوال سازمانوي په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. افغان حکومت وی هر ډله چې وغوړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي او به زپی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمی ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر دان د لری څو ټولي هغه ډلې او خلک چې افغانستان تخریبوي پر ضد اقدام وکړي.
هر ګروه که علیه مردم افغانستان اقدام کنه رئیس جمهور
هاشمی وی هر ډله چې د افغانستان د خلکو پر ضد ګام پورته کوي افغان ولسمشر به د وسلوال پوز د علاقه مندان په توګه هڅه وکړي چې د ګواښ له منځه یوسي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل هم تیر ورځ ویل چې هیڅوک په افغانستان باندې خپلې غوښتنې په زور نشي منلی او افغان پوځیان د خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. افغان حکومت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره اړیکې بیا کمرنګه شوې دي. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. جان کیری د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 69مې کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي سره له دې چې ډېرې ننګونې شته چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی خو د لمانځلو لپاره هم زیات لاملونه موجود دي. کالی کیری همداراز هیله وښوده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزې همکارۍ دوام وکړي او اړیکې لا نورې هم پراخې شي. افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال وای په فاریاب کې جګړه د پاکستان له استخباراتو سره روانه ده. جنرال دوستم ازادي رډیو ته ویل چې د فاریاب په قیصر او المار کې روانه جګړه د پاکستان استخبارات رهبری کوي. ښاغلی دوستم همدارس په دې جګړه کې د ازبکستاني جنگلوی د مشر قاری زبیح الله له وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې په دې جګړه کې د استخباراتو د ادارې یو جنرال هم او د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو جنرال هم وژل شوی دی. او د خوړو نړیوال سازمان وی په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویاند وحید الله امانی نن ازادي رادیو ته ویل چې WFP په پام کې لري څو له دې ډلې له 3.4 میلیونه کسانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. ښاغلی امانی هیله وښوده چې خلک او دولت له دوی سره د پروګرامونو په تطبیق کې مرسته وکړي کنه نو د افغانستان نږدې درېمه برخه اوسیدونکي به همداسې د لوږې او بېوزلۍ له خطر سره مخ پاتې وي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د مرسته اجمل اندر اوروي.
پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیري بیلتون غوښتونکي وی غونډې ته وربلل چې خایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هڅې له خطر سره مخ کړي. د کشمیر د بیلتون غوښتونکو ویاند ایاز اکبر ویل په نوې دلی کې د پاکستان د سیاسي چارو دفتر لخوا د اګست په 23مه جوړیدونکو غونډې ته پرابلل شو. کسانو کې سخت دریځ مشر سید علي شاه ګیلانی هم شامل دي. په همدې ورځ د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز او د هغه د هندي سیال اجیت دوال ترمنځ خبرې کیږي. په نوې ډیلی کې د پاکستان عالي کمیسون د کشمیري بیلتون غوښتونکو د رابللو دفاع کړې ویلي دي چې مخکې هم دا ډول غونډې جوړې کړې دي. هندي چارواکو ویلي دوی له دې کار خوښ نه دي او مناسب عکس العمل بوخي. د قاهرې د استوګنې په وسیمه کې د ملي امنیت ودانۍ ته نږدې درنه موټرې بمې چاودنه شوې. د چاودنې لږ تر لږه شپږ پولیس ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانۍ یې نړولي. تر اوسه په چاودنه کې د چا د مرګ رپورټ نه دی ورکړل شوی خو چاودنې د حکومتي ودانۍ مخې ته اوږد دیوال نړولی دی چې ترې د حکومت د چارواکو دفترونه څرګندېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هغه کسانو چې د چاودنې له سیمې 10 کیلومتره لرې هم و د چاودنې غږ اورېدلی. مصری چارواکی وای یو کس د امنیتي ودانۍ مخې ته موټر پار کړ او خپل د یو بل موټر سایکل سپاره سره لسی میوت چې لری ځای د ریموت کنټرول په وسیله په موټر کې خود شوی چاودیدونکو مواد او چول. د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکرات مشر نانسی پلوسی وایي ولسمشر باراک اوباما د استازو د مجلس کافي رایې لري څو د جمهوري غوښتونکو د هغه هڅو مخه ونیسي چې غواړي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي اتومي موافقه رد کړي. دا مهال جمهوري غوښتونکي د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استازو مجلس او سنا کې اکثریت لري. ظاهرا دوی په سلو کې 50 هغه اکثریت لري چې د دوی اتومي موافقې د ردولو لپاره یو پریکړه لیک تصویبولی شي، خو ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې یو پریکړه لیک به ویټو کړي. په کانګرس کې د ډیموکراتو مشر نانسی پلوسی پرون ویل اوباما کافي ملاتړ لري چې دا توافقې تایید شي، خو نوموړي په دې اړه د رایو د دقیق شمیر له یادولو ډډه وکړه. او شمالي او جنوبي کوریاګانو د خپلې پولي په اوږدو کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې. رپورټونه وایي دواړو لورو وروسته له هغې پر یو بل ډزې وکړې چې د شمالي کوریا څخه پر هغه لاډ سپیکرونو د توغندیو برید وشو چې جنوبي کوریا په تېرې اونۍ کې د پیونګیانګ خلاف د تبلیغاتو لپاره کارول. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویلي پر هغه لوري یې لسکونه توغندي ویشتې له کومه ځایه چې پرې برید شوی و. شمالي کوریا تر دې مخکې ویلي و دوی به د جنوبي کوریا لخوا د لاډ سپیکرونو د کارولو په وړاندې عکس العمل وښیي. په دې لاډ سپیکرونو کې د شمالي کوریا پر حکومتي سیستم انتقادونه کیږي او د جنوبي کوریا ډیموکراتیک سیستم ستایل کیږي. سیول د لاډ سپیکرۍ نشرات په دې وروستیو کې وروسته له هغه پیل کړل چې ویل شمالي کوریا د دواړو هیوادونو پر پوله په غیر پوځي سیمه کې مځکني مینونه ایښي دي. دا و خبر.
دوی بجې او شپږ دقیقې دي د ازادي راډیو ده. بعد یې خبرونه کې به په پایل کې د افغانستان د حکومت د دریځ په اړه نوې معلومات واورئ. د افغانستان د جمهوري ریاست ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هر هغه هیواد یا ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د افغانستان د تخریب لپاره کار یا خبرې کوي. د ولسمشر ویاند د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې په افغانستان او پاکستان کې د روانو سیاسي او ډیپلوماتیکو کړکیچونو په اړه په خبرونه کې رپورټ تر وړاندې کوو. په همدې خبرونه کې بواوري چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا WFP چې په افغانستان کې اوسمهال 1.5 میلیون انسانان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. په کابل کې د دغه سازمان لغویان سره زموږ خبریال مرکه کړې ده. دغه مرکه به درته وړاندې کړو. په پاکستان کې د تلویزیون او سینما یوه پیژندل سوې څېره، یوه میرمن چې په تیاتر کې کار کاوه، په فلمونو کې هم کار کاوه، د نڅرګندو کسانو لخوا وژل سوې ده. په دې اړه په خبرونه کې له سیمې رپورټ لرو. د یونان حکومت نن ژغ وکړ چې کچیرې نړیوال او په ځانګړي ډول اروپایي اتحادیه مرسته ونه کړي نو په دې هیواد کې د کډوالو بحران به لا زیات شي. د یونان د حکومت د نننیو خبرو جزئیات په اړه په همدې خبرونه کې د افغانستان د نن د اوبو پر ستونزه ځانګړی رپورټ لرو او د کور کلی پروګرام هم وړاندې کوو. افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر یو ویاند ظفر هاشمی وایي کچیرې د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د هر ډلې او هر هیواد پر ضد ودرېږي چې د افغانستان د تخریب لپاره خبرې کوي او یا هڅې کوي. د افغانستان د جمهور ریاست د دفتر دغه ویندوی د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو نن په کابل کې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل له ده سره خبرې کړې دي. قسیم سولمل دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی او رپورټ لري. قسیمه، تاسو د خبرې د جمهور رئیس د ویان سره په مشخص ډول پر کومه مسله باندې کړې دي نو کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ لطفا.
بلې فرشې جانې، سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو البته ویانت نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت تیار دی ودې ته چې د هر هیواد د هر ډلې هر کس په وړاندې چې د افغانستان په وړاندې ناوړه اهداف لري د هغوی په وړاندې ودرېږي. البته د جمهور ریاست د ویانت مرستیال ظفر هاشمی لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل، په مشخصه توګه دا ونه ویلې چې کوم هیواد یا کومه ډله ده، خو دونه ویلې چې هر هغه څوک یا هر هغه هیواد چې وخوړي د افغانستان ګټو ته ګواښ پیش کړي، نو د افغانستان حکومت دې ته چمتو دی چې د هغوی پر وړاندې ودرېږي یا مبارزه وکړي. نو ښه دی چې د ښاغلي هاشمي د خبرو یوه برخه واورو.
هر گروهی که علیه مردم افغانستان اقدام کنه، رئیس جمهور افغانستان به حیث
دیوی هر هغه ډله چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې اقدام وکړي، نو افغان ولسمشر به د سرقومندان په توګه د سرقومندان اعلی په توګه د هڅو وکړي چې تهدید مهار او هغه ډلې او کسان چې غواړي زموږ پر وړاندې اقدام وکړي مهار کړي. باید ویم چې د افغانستان جمهور رئیس پرون د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 69مې کلیزې په لمانځه غونډه کې وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره په مبارزه او دغه هیواد ته د سولې په راوستلو کې همکاري وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری ورکړ پرون دغلس چې که افغانستان ناامنه وي، د سیمې یو هیواد به هم په کراره نه وي پاتې. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو دغه په نتیجه کې د افغانستان د سرحدي پولیسو اته تنه وژل سول. د موضوع د دوړ هیوادونو ترمنځ ځینې ستونزې را پیدا کړلې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د دې پېښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د غرض په کابل کې غونډه تویل چې دا ځل به په خپل خاوره د پاکستانی پوځیانو د حمله پر وړاندې جدي عمل کوي او دغه هیواد د اتباو امنیت او خوندیتوب له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو معیار لکېږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس دواړو له افغانستان سره د پاکستان د نه همکاري په خطر پر دغه هیواد سخت انتقادونه کړي وو. دواړو مشرانو ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې کړي څو پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅوي او دغه هیواد دغه راز دې ته حاضر کړي څو د افغان حکومت وسلوال مخالفین له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو دوی وایي چې د پاکستان له لورې هیڅکله هم داسې کوم اقدام نه دی سوی چې مثبت نتیجه دی ولري. یو له دغه کارپوهانو څخه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تقی دی د لاسادي رډو سره خبرو کې وویل اوس دې وخت را رسیدلی چې افغانستان په دې برخه کې خپل شکایت نړیوالې ټولنې ته وکړي او په لاغې لارې پر پاکستان فشار راولي.
پوزیشن داسې دی چې پاکستان او د هغې انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزورې ګراونډس باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو په کار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغې ته دا خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې بای موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو خو جسې تمام کړو هغه اتمام حجت هغې وکړو. اوس نړیوالو قوتونو ته خپل کیس وړاندې کول په کار دی ډېر
زور طریقه باندې. د دې ترڅنګ د یو شمیر نورو کارپوهانو او عام خلکو سره چې موږ په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې، دوی هم دا ټینګار کوي چې افغان حکومت باید پاکستان د پاکستان د حملو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغه اسناد چې دوی سره دي باید وړاندې کړي. او دوی وایي چې تر اوسه له ډیپلوماتیک لارې دغه موضوع کومه نتیجه نه ده ورکړې او په کار ده چې په دې برخه کې په ملي او نړیوال کچه جدي تصامیم ونیول سي. بلې فرشته جاني
ډېره مننه قسیمه د ازادي راډیو اوریدونکو. تاسې د افغانستان د جمهور رئیس د یو ویندوی څرګندونې واورېدې چې په افغانستان کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه کړې دي. پرون د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر بل احضار کړی او په کابل کې د پاکستان په ضد د توندو خبرو او رپورټونو د خپرېدو له امله خپل شکایت د افغانستان سفیر ته وړاندې کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر ته ویلي دي چې دوی د اور بلول نه غواړي خو له ځانه د دفاع لپاره اور بلولای شي. د دوی د بهرنیو چارو وزیر د په سرحدي سیمو کې د راکټي حملو له امله د افغانستان لور ته شکایت کړی او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر خاوره باندې راکټي حملې شوې دي او د دوی درې عسکر پکې وژل شوې دي. د ازادي رادیو په خبرونو کې باندې د ازادي په څپو کې پروګرام نن تاسو اوریئ چې په دریو بجو به پیل شي د مازیګر تر پنځو بجو بروی پوري بوي. تاسو په دغه پروګرام کې په همدې مسله باندې بحث اوریدلی شئ او دغه بحث کې تاسو ګډون هم کولای شئ. نو د پروګرام د خبرېدو وخت په یاد لرئ، د دریو بجو څخه تر پنځو بجو پوري دا پروګرام دی. پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ او له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ. یو بل مسله چې د ازادي رادیو خبريالانو له کابل وایي، دوی وایي چې په کابل کې یو شمیر د دوا سترو شرکتونو له پاکستان څخه د دوا واردول بند کړي او په یو ډول یې له پاکستان سره دغه د دوا تجارت بایکاټ کړی یا تحریم کړی دی. دلته دا یوه جالبه مسله راپورته کوي او هغه دا چې کله چې د هند د خلکو د ازادۍ مشر مهاتما ګاندي د برېټانیې پر ضد خپله د عدم تشدد یا د عدم خشونت مبارزه پیل کړه، نو په هند کې د برېټانیې پر ټولو مالونو تحریم ولګاوه. یعنې دوی اعلان وکړ چې تر دې وروسته به هیڅوک د برېټانیې مال نه اخلي او یوازې هندي تولیدات به استفاده کوي. تاسو اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ چې په افغانستان کې د دوا یو شمېر شرکتونو د پاکستانی مالونو له اخیستو څخه ډډه کړې ده او بندیز یې لګولی دی؟ تاسو د ازادي راډیو ته خپل نظر را څرګند کړئ په دغه اقدام باندې. د افغان بیسیم ټلیفونونه کلري، نو په 1300 شمېره باندې خپل نظر راستولی سئ. موږ به په خبرونه کې درته خبر کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه تاسو د ماښام تر 2 بجو پورې په پر لپسې توګه اوریدلی شئ. که انټرنیټ لرئ نو هر وخت اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼه درسته www.azadiradio.com. د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د خوراکي موادو پروګرام وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 1.5 میلیون انسانان بې وزله دي او په لوږه کې ژوند کوي. په کابل کې د دې سازمان ویاند وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته ویلي چې له دغو خلکو څخه 2 میلیونه کسان عاجلو کومکونو ته اړتیا لري. د دغې مرکې د نورو جزئیاتو د اورېدو بلنه درکوم. د ښاغلي امانی سره نسیم شفق مرکه کړي او اولې پوښتنه ورڅخه کړي ده چې په افغانستان کې د بې وزلۍ او فقر حد تر کومه ځایه رسیدلی. د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی وایي
هغه نتایج د هغه سروې چې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې لخوا ترسره شوې ده، دغه ارقام د مسؤلیت غذایي په برخه یې موږ ورته نظر واچوو. د هغې په بنا په افغانستان کې لا هم تر 30% زیات وګړي فقر سره مواجه دي، یعنې دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. په دغه 30% کې چې 8.6 میلیونه کسان راځي، ټول دا بیا په دریو کټګوریو تقسیم شوی دی چې 2.2 میلیونه پکې ډېر شدید له لوږې سره مخامخ دي او 2.4 میلیونه نور پکې شدید دي. 3.9 میلیونه نور کسان چې دي هغوی هغه کسان دي چې په کافي اندازه پروتین چې باید واخلي نشي اخیستی. د دې تر څنګ 4% نور وګړي د فقر په لیکه یا د فقر په خط باندې ژوند کوي. په دغه ارزونه کې د افغانستان ټول نفوس په تخمینی شکل 8 میلیونه په نظر کې نیول شوی دی.
دبليو اف پی ته دا څومره د اندېښنې وړ ده او څه تدابیر دي د لپاره چې دغه بېوزلو ته یا هغه کسانو ته چې هغوی بېوزلۍ سره مخامخ دي هغوی ته د خوړو د رسولو یا د غذایي موادو رسولو په برخه کې څه تدابیر دي؟
مختلف پروګرامونه برنامې او فعالیتونه جریان لري. مونږ 3 کلنی پروګرامونه لرو، بیا د هر کال دپاره موږ جداګانه پروګرامونه پلانونه جوړوو. 2015 کال کې موږ کوم تعداد کسان باید ورته خوراکي توکو مرستې ورسوو. سږ کال په اړه که خبره وکړو، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې د دغه 8.6 میلیونه کسانو له ډلې څخه 3.4 میلیونه کسانو ته موږ په مستقیم ډول د خوراکي توکو مرستې ورسوو. پاتې نور کسان هغوی په غیر مستقیم ډول غواړي چې ورسره همکاري کړي وي، غواړي چې په افغانستان کې د خوړو کیفیت خوندي وساتي. نه یوازې دا چې موږ خوراکي توکي وویشو، موږ غواړو چې په ټوله کې افغانستان کې د خوړو خوندیتوب منځته راشي.
بله، نو امانی صاحب، دلته یوې موضوع ته په پام چې امنیتي ستونزې سته په ځینو ځایونو کې د افغانستان ګواښونه سته دي او ځینې سابل وبور مناطق هم سته دي، نو یو څه اندېښنه تاسو نه لرئ د امنیت له پلوه چې هغه خپل هدف چې تاسو لرئ هغه به پوره نه سی کړی؟
دقیقا، افغانستان نه تنها دا چې پکې امنیتي ستونزې شته، افغانستان یو غرنی هیواد دی، د حوادثو سره مخ یو هیواد دی. مونږ ستونزې لرو، خو دا اوس مهال چې تاسو سره خبرې کوم مونږ د بودیجې د کمښت سره مخامخ یو. د مونږ ته اوس په عاجله توګه نوي کومکونه راورسیږي، دا لرې نه وي چې مونږ به د ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ یو. خو په ډاډه نه ویلای شم چې د افغانستان په ټولو تنورش ولایتو کې فعالانه حضور هم لرو. مونږ د امنیتي پلوه ډېر اندېښنه نه لرو، یو خلکو ملاتړ را سره دی. هیله مونږ دا ده چې مونږ سره ټول همکار واوسي.
تاسو په کابل کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام له ویان سره د ازادي راډیو د خبريال مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ل پاکستان یو رپورت لرو. پر ماشام د پاکستان د نوشهر په سیمه کې د ټلویزیون یو کارکونکي او د ډرامو یو کارکونکي مسرات شاهین د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی ده. د پېښور د ازادي راډیو خبريال ځلاند یوسفزی رپورت لري.
د نوخار کین تانی اسچو اسماعیل شاه مشال رډیو ته وویل چې د ټي وی او سټیج ډرامو دویش کلنه اداکاره مسرت شاهین چې د تلګنګ اوسیدونکې وه او دا وخت په نوخار کې میشت وه، هغه وخت د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو ووجلې شوه چې د خپلې مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلې وه. د پښتو ټي وي نوموړی فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانو فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوي دي.
نو فنکار انټرټینمنت خپل فنکار لا کله چې اپ فلم کې راځي دا ټول فلمونه ته ځي، فلم ګوري، هر کله چې دا فلم نوی جوړیږي او دا فلم نوی زما په خیال کې څوک ته نږدې بیا به دا فنکارانه او دا ټلویزیون نه کله نه خرڅېږي. هیڅ څوک نه په ډرامو کې کار کوي، نه به سلیمګانو ته ځي. خو چې کله سلیمګانو ته خلک ځي نو هم د بچې فنکارانو لپاره ځي، چې کله نوم اخلي نو دا خلک ښه نه دی، نو بیا ښه نه یو، نو بدنام خلک یو. خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري ووایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکارې ته تحفظ نشي ورکولی.
شازما حلیم زیاته کړه چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سیډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقي او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خوړونکو کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکاران باندې هم دغه یو لوی خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایرې دنه د خپل بس دنه کار وکړي. هر کله چې موږ د ټلویزیون کار کوو یا موږ د سیډي کار کوو یا موږ د سټیج کار کوو، نو په کار کې هغه کې موږ له کوم تکي خپل ځان ته ګورو چې موږ د خپل پښتونخوا ده، په دې کې پښتونوالي دی، په دې کې پښتونولي دی، په دې کې معاشرم زموږ داسې ده. نو موږ له کوم تکي خپل تحفظ خپل هم کوو، نو هغه تحفظ نه موږ خپل ټول شو، نه تحفظ زموږ حکومت کوي او فنکاران زموږ مري، فنکاران راځي او په دغه بجې زموږ فنکاران یې ډېر راځي دی. اخته
د پولیس په وینا ډېر ضربا د ټي وی او سټیج ډرامو وجلې شوی فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړي او تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه ده اخستې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې وخت نا وخت پر دغه سي شدینه هنرمندانو باندې وسلوالي حمله کیږي.
وبو زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه ټول
څه وزرو کیږي ستنه کله کله وایي چې وزرو پنځه سمنه ورسه دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
ل ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
نن په همدې خبرونه کې د اوبو د ځنګړو پروګرامونو یو بل برخه درته خبروم. په همدې خبرونه کې د کور کلی پروګرام هم لرو. د ازادي رادیو خبريالان د افغانستان په خپل رپورټونو کې وایي چې په افغانستان کې د دوا یو شمېر شرکتونه ویلي چې دوی د پاکستان څخه واردات نه کوي او د پاکستانی موادو په واردولو یې بندیز لګولی دی، تحریم کړی دی. تاسو څه فکر کوئ چې دا اقدام ساسي له نظر څنګه دی؟ په ازادي راډیو ته په همدې خبرونه کې تاسو پیغامونه راستولای شئ. کله افغان بیسم ټلیفون لري پرته سوا اتل شمیره باندې خپل پیغامونه راوستوي او موږ باید خبرونه په جریان کې درته خبر کړو. د ملګرو ملتونو سازمان پروانه ونه کې وویل چې په جولای میاشت کې تر بل هر وخت یونان ته زیات غیر قانوني کډوال رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو سازمان پر روانه اونۍ کې پر دې تعجب څرګند کړ چې په یونان کې د غیر قانوني کډوالو شمیر په څومره اندازه زیات شوی دی. د یونان پر حکومت باندې نړیوالو ژغ کړی دی چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره دي مسؤولانه اقدام وکړي. خو نن د یونان حکومت وویل چې دوی د نړیوالو له مرستې پرته څه نشي کولای. ردوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د یونان حکومت وای غیر قانوني کډوالو په دې هیواد کې انفجاري حالت رامنځته کړی دی چې که ژر ورته پام ونه شي ټولې اروپایي ټولنې ته به خطرناک تمام شي. د یونان د ملکی مسؤلیت وزیر یانس پانوسس پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د غیر قانوني کډوالو زیاتېدل یوازې د یونان ستونزه نه ده. دی وای په دې کې شک نشته چې که نړیوال اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه په دې کې مداخله ونه کړي یونان به هغه ساعتی بم شي چې هر شیبه د انفجار امکان شته. ملګرو ملتونو د تیرې سه شنبه پر ورځ د یونان پر حکومت غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله هلته د روان بحراني وضعیت د کنټرول هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا د روان میلادي کال په څو میاشتو کې لږ تر لږه 1,600,000 غیر قانوني کډوال او مهاجران د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. ملګری ملتونه وای دا کډوال تر ډیره حده د افغانستان، سوریه او عراق وګړي دي چې د ترکیه له لارې په سمندر کې د یونان سواحلو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي په وروستیو اونیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلیام سپندلر د سه شنبه پر ورځ په جنیوا کې ویل چې 13 میاشت د تیر یو کال په پرتله زیات کډوال یونان ته رسیدلي دي. د چارواکي ویل د یونان حکومت چې له مالی بحران سره مخامخ دی مسؤلیت لري چې د دې بحران د کنټرول لپاره هڅه زیاته کړي او پر اروپایي اتحادیې هم غږ وکړ چې د یونان له حکومت سره همکاري وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وای لک تر لګه 2.5 لک کډوال روان کال د سمندر لاره اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي او لک تر لګه 2.5 زره کسان په سمندر کې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې هر ورځ لک تر لګه 1,000 تنه د سمندر لاره یونان او ایتالیا ته رسیږي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ته د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه اوریدلای شئ. او د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د کور کلی پروګرام او د افغانستان د اوبو د زیرمو په اړه د دیونې د ځانګړي پروګرام یو بل برخه وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قسمت الله افغان د کندهار لیکلي زه ډیر خوشاله یم چې په افغانستان کې د دوا لوی شرکتونو د پاکستانی دواو د اخیستلو سره بایکاش کړی ځکه په دې سره به پاکستان هر کال 400 میلیونه ډالر تاواني شي. اسد حکمل کندهار لیکي کچېری موږ په افغانستان کې پاکستانی تولیدات ورک نکړو نو پاکستانیان به دغه تولیداتو په ګټه باندې موږ ورک کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند د اوس یو پیغام راستولی. دی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د پاکستان سره هر ډول تجارت بند کړي، که د دواړو تجارت وي او که د دوا تجارت وي که د نورو موادو. د ازادي رادیو اوریدونکو د نن ورځې د ازادي په سپوږی پروګرام چې له 3 بجو خبرو د مازیګر تر 5 بجو پورې د افغانستان پاکستان ترمنځ پر روانو سیاسي ناندریو باندې خبري ور باندې کوو پکې کوو. تاسو دغه پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ او کولای سئ چې هم خپل نظر څرګند کړئ او هم د پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړئ. د پروګرام ټلیفونونه به د 3 بجو سره سم درته اعلان شي. د پروګرام وخت په یاد لري. اوس اجمل اند د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان حکومت وی هر ډله چې وغوړي په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه وکړي و به ځپي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو تازه پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار کړی.
د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیري بلتون غوښتونکي یوې غونډې ته وربلل چې ښایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د حدسې له خطر سره مخ کړي. د قاهرې د استوګنې په یوه سیمه کې د ملي امنیت ودانۍ ته نږدې درنه موټري بمي چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې په دې چاودنه کې لږ تر لږه د شپږ پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکرات مشر نانسي پلوسي وایي ولسمشر باراک اوباما د استازو په مجلس کې کافي رایې لري څو د جمهوري غوښتونکو د هغه هڅو مخه ونیسي چې غواړي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي اتومي موافقه رد کړي. او شمالي او جنوبي کوریا د خپلې پولې په اوږدو کې پر یو بل د توپونو ډزې کړي.
اوس هم مخکې تر دې چې د صفي الله ستانکزي څخه د سپورت اونیز پروګرام واوري، احمد شیبر به د افغانستان د اوبو د زیرمو په اړه ځانګړی رپورټ وړاندې کړي.
په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالي او په غیر مسلکي ډول د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د چاپیریال ساتنې متخصص او په پراکې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې څېړونکی ریاض درمل وایي پکار ده چې په نږدې فاصله کې د کوهیانو د کینستلو مخه ونیول شي.
د اوبو د ځمکې لاندې د ټول یو سطح نه، د ټول په یو جسم کې نه دي پرتې، دا د مختلفو د تیګو او د دې په منځ کې پرتې وي. نو که په کوم ځایونو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کم وي، د جمع کېدو ظرفیت کم وي، په هغه ځایونو کې باید د اوبو د راویستلو سیستم تنظیم شي، یعنی په ډیرو زیات فاصلو کې کویانوال شي او اوبو دراوستلو او د اوبو بیرته داخلېدو په منځ کې یو خط توازن وساتل شي، یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو هغه هم اوبه باید بیرته د سیستم ته داخلي شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په خپل بې پڼه کې لیکلي دي چې په کابل کې 9.5 میلیونه متر مکعب ریچارج وبشته او اوسنی مصرف 1.5 میلیونه متر مکعب دی، چې په دې حساب هر کال 2 میلیونه متر مکعب اوبه کمی وي. د افغانستان په نورو سیمو کې هم د اوبو سطح ټیټه شوې ده. ډبلیو ایس یو مؤسسه د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1990 تر 2012 کال پورې یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمو کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تر مځکې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې د اوبو د کچې د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال انجینر ستانه میر زهیر داسې بیانوي.
اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای ځمکه لاندې جذب شي، هغه تومات د سیمټو او د سیمټو ویلو د لارې کابل سیند ته رسیږي او کابل سیند یې بیا اټک ته رسیږي. نو ډېر ژر که دغه لار مخه ونه نیسي، د افغانستان د ځمکې لاندې اوبه په کابل او په نورو د ښارونو په مرکزونو کې دغه حالت شي، خپل هغه خالي ارزښت په لاسه ورکړي، ځکه چې هلته اوبه ورځ په ورځ باندې اوسېږي، مختلف واټر پمپونه ورته لګېږي، د بې اندازې اوبه ویستل کېږي او بیرته د اوبو تغذیه نشته.
د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کې روان کال د ټراک د اوبو کمیدو ته اندېښنه شته. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې سش کال شایي په کابل کې د اوبو ستونزې زیاتې شي. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې رئیس انجینر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته آب در دریای کابل به صورت بسیار زیاد جریان داشت. امسال آب در دریای کابل بسیار کم است. جناحین ریچارد چیز کمتر است. امکان دارد که امسال شهر کابل با مشکلات آب تا اندازه‌ای دچار شود.
انجینر طاهر زیاتوی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبهیږي. انجینر ستانمیر زهیر په دې باور دی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو لپاره د مځکې د سر د ډنډونو ژغورل پکار دي.
ډېر امکانات موږ ته شته چې د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیې لپاره دغه عادي نلو هغه جوړ ډنډونه جوړ دا و د کرغې بند ته د کرغې بند ماستا نه وای د تر درلامان د کرغې نرانی و د تر درلامان او تر د پونتي سنجي او کاټي پروانه پر دغه تبه سستي وبنه وای دي. ام دغه د کرغې د بند د بارهني اوبو د ډنډ هغه دې زیر مده چې دغه اوبو بیرته هغه کیږي هغه باران اوبو دي عمل ته ورته یو مصنوعي ډنډ جوړ کړی دی. هغه اوبو ته جذبي کړ د کابل د زیرزمینی اوبو د دغه ساحې اوبو هغه کوي
او انجینر زهیر زیاتوی چې د اکثرو لوړ پړو ودانیو ترڅنګ ژور څاګان داسې ځای استل شوي دي چې هغو ته نږدې بیا د فاضله موادو لپاره کندې جوړې شوي دي چې له دې سره هم تر مځکې لاندې اوبه چټلې کېږي. د انجینر زهیر په وینا بدرف څاګان باید لږ تر لږه له 150 تر 400 مترو لرې وي، خو ډېر ځای داسې نه وي. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د بدرف ساګانو په اړه وړاندیز لري.
داسې سیپټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی داسې سیپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې ساتي اوبو او د سیپټیک سیستم ترمنځ فاصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاره مرسوي.
د څېړونکو په وینا تر ځمکې لاندې د اوبو د پاک ساتنې لپاره په ښارونو کې تر ټولو غوره لاره دا ده چې کانالیزیشن سیستم جوړ شي. خود کانالیزیشن سیستم ګران بیا دی، ډیر مصرف پرې راځي. کدا سی بی افغانان به څه کوي؟ بیا هم لري از درمل څخه ور
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو د پاره یا د 500 کورونو د پاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په غیر ځکه جوړ شي د زمکه په سر سیستمونه دي. یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دي تپایپونه جوړ کو، د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړی دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، دغه غاز بیرته دغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغانستان د ټراکو په پاړی و څېړنه کړې او د کتاب په شکل یې خپره کړې ده. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال وی چې افغانستان له خپل روان اوبو سمه استفاده نه ده کړې، نو خلک اړ شوي دي چې د ټکنالوژي په مرسته د ځمکې لاندې اوبو استخراج کړي.
افغانستان کې تر ځمکې لاندې اوبو له تهدید سره مخامخ دي، د دې لپاره چې موږ خپل روان اوبو نه شو استفاده کولای او بندونه نه لرو، دلته مجبوري دي چې ډېرو استفادو لپاره د ټکنالوژۍ په مرسته د ځمکې لاندې اوبو استخراج کړو. دا نه یوازې دا چې د اوبو سطحه تر ځمکې لاندې کېنوي، بلکې یو شمېر ایکالوژیک او چاپېریالي ستونزې هم د افغانستان لپاره رامنځته کوي. بدمرغه
د ځینو څېړونکو په وینا د افغانستان اوبو ته د طبیعي ستونزو او نه احتیاط تر څنګ اداري فساد ستونزې پیدا کړې دي. انجینر ستانه میر زهیر وای چې د قرغې له بند پرته د کابل د نورو ډنډونو د لمنځه وړلو هڅې روانې دي.
خو اشمت خان هلته اوس تقریبا د کابل د هماغې سیمې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو یو د تغذیې یو ښه مرکز و. مګر متاسفانه خبر شو چې هغه هم اوس د زورواکو لخوا نیول شوی دی او ورځ په ورځ هغه ډنډ د منځه ځي. او همدغسې د بندې غازي و، بندې غازي هم په همدغه دپاره جوړ شوی د کابل او د شاوخوا دغه ځمکې اوبه باید زیرزمیني تغذیه کړه، نن هغه هم د وچېدو په حال دی. نو که دغسې لازم تدابیر ورته ونه نیول شي د اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي. او متاسفانه چې بیا هم وایم چې دغه دغه د زراعتي ځمکې باغونه شنه پارکونه ټول په ودانیزو هغه باندې جوړ شو، ودانۍ پکې جوړې شوې او دغه ټوله تغذیه د اوبو لاندې تغذیې سرچینې چې دي د منځه ورځ په ورځ ځین کوي.
د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دی چې د کابل په سیند کې د اوبو د جریان لپاره باید ډیر مصرف وشي. د قانون د وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې رئیس انجینر محمد طاهر په دې اړه وویل:
برای احیای کابل مصرف اجازه به این مفهوم کار است که باید در قسمت شاتوت بند شاتوت تکرار شود موقعی که ما ضرورت نداریم. مثلا موی جدی، دل و هود، حمل، سور، باید نمی آب که ما باید در بند شاتوت ذخیره شود تابستان که موقعی که ما آب ضرورت داریم و در زمین باران و ترسبات اتمسفری کمتر است، اونمو آب باید پیمانه کمتر یا باید پیمانه متوسط از دریای کابل جریان داده شد تا که جنایت خود را ریچارج.
انجینر محمد طاهر بیا وی چې د شاتوت د بند جوړیدو لپاره سروی هم شویده او اوس باید د انرژی او اوبو وزارت لاس په کار شي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت به بندونه جوړ کړي خو که خلک همکاری ونه کړي د اوبو ستونزې نه هواری شي. د هانور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل د ساينس پوهنځي استاد محمد تنها وایي
دغه موضوع چې د قانون وزارت یاده کړې ده د بندونو د سیندونو د اوبو د زیاتوالي لپاره افغردان بندونه خدي، خو مشکل یوازې په دمو په ګو پر ګرځولو کې نه ده یا د اوبو پوچېدلو کې. اول خدا د چې د وو چې دل یوازې په دې پورې اړه نه لري چې بند ممکن د کده غیر فنی څاګانې چې په خپل لپاره پارکور کې دوه کیند څوي د اوبو ځان ته ورجذبي او متاسفانه موږ د اوبو د مسون او په محاسبه سوي استعمال سره هم ډېر بې پروايي او اکثر وخت ضایع کوو.
که چیرته خلک مات نلونه جوړ کړي او د څا اوبو بې ځایه ضایع نه کړي نو کېدای شي چې تر یوه حده د اوبو د کمبود مخه ونیول شي.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې مو یو مرکه او یو رپورت ته برابر کړی دی. په رپورت کې اوري چې د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. په مرکه کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستیو پرمختګونو او کارونو په اړه درته معلومات خپریږي. په سر کې هم راځو رپورت ته. د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي خپله کړه. د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د سنوکر په شپږ بال سیالیو کې د افغانستان اتلولي ډیر ارزښت لري. په عین حال کې د ورزشي چارو پوهان وایي چې د سنوکر لوبغاړو ته لازمه توجه کولی شي چې په دې برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې زیاتې کړي. مخړې یو راپورتا له بهرنۍ سیالیونه د افغان لوبغاړو د لاسترړونو په دوام د ځل د سنوکر ملي لوبغاړو تر ولي خپل کړه. د افغانستان د سنوکر د ملي او ځوانانو ټیم لوبغاړو په پاکستان کې د آسیا ل دریم دور شپږبال سنوکر لوبس خاتل ولي وګټله او د سرو زرو میډال یې هیوا تراوړ. د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي رډیو ته ویل چې د سیالۍ په دوو برخو ځوانانو او ملي سطح کې ترسره شو چې افغانستان په دواړو دورو کې اتل ولي وګټله.
در بخش ټیمي دوه نفر از افغانستان بوده او دوه نفر هم
په ټیمي سطح افغانستان له پاکستان سره په فائنل لوبه کې مخ شو. د افغانستان لوبغاړو صالح محمد محمدي او رئیس سینځي وکړه شول چې خپل پاکستانی سیالان مات کړي. افغانستان 15-3 په وړاندې پایلو به وګټله او دویم مقام پاکستان وګټله. د سیالۍ د شپږو آسیایي هیوادونو ترمنځ وشو چې له افغانستان څخه صالح محمد محمدي رئیس سینځي زمری حساس او خغلی سلطانی برخه اخیستی و. افغانستان له دې مخکې هم د سنوکر په لوبو کې ښې لاسترولنې کړې وې او افغان لوبغاړي په نړیواله سطح ښه ریکارډونه لري. خو د ورزش برخې کارپوهان دا لاسترولنه د افغانستان لپاره له فخر ډکه بولي او ټینګار کوي چې باید افغان لوبغاړو ته لازمه پاملرنه وشي. د سنوکر لوبې او افغان روزونکو زړور اکبري ازادي رډیو ته وایي چې دا د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی چې افغانستان په شپږبال سنوکر لوبو کې اتلولي ګټي او په دې لوبو کې اتلولي کومه اسانه خبر نه ده.
کی په خاطر ده چې دا افتخار خو به هم افغانستان ملت ته یا دولت ته افتخار راوړي، شخصي خو ځان ته نه راوړي. الته که مسابقات کوي که هر څوک کوي، که احمدی کوي محمودی کوي، فکر کوم چې د افغانستان په نوم به کوي.
خغلی اکبری وایي چې دغه مقام ترلاسه کول د سنوکر نړیوال فدراسیون د ټولو سټانډردونو او قوانینو د پوره کولو په معنا ده. ویل کیږي چې د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ د لانجو له ختمېدو وروسته افغان لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې هڅول شوي او لاسته راوړنې هم ورسره زیاتې شوې دي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ یو ټیم په سریلانکا کې د هلته ځینې لوبې کړې دي او لا هم د دوی لوبې روانې دي. دا چې افغان ټیم څو لوبې ګټلې دي او همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ او د یونیسف ترمنځ د څه په اړه تړون لاسلیک شوی دی په دغې مرکه کې معلومات خپرېږي. دغه مرکه زموږ همکار الیاس صالح د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره کړې ده.
بالکل، تاسو ته معلومه ده او ټول هیوادوال په جریان کې دي چې بعد 5 کلونو د افغانستان الف لوبډله جوړه شول او هغه هم داسې هیواد ته سفر وکړي لکه سرنلکا هیواد. هلته د سرنلکا د کرکټ بورډ د پرمختیایي چارو په نامه باندې کومه لوبډله چې تیاره شوې ده، نو په لومړي سر کې دوی سیالي څلور ورځنۍ سیالي یا پورډي چې ورته وایي هغه د سره سولې چې الحمدلله زموږ هغه نوي ځوانان چې په الف لوبډله کې دوی ورته ورکول شوي دي، هغه دواړې سیالي په خپل نامه باندې یعنې په خپله ګټه تمامه کړلې. دا یو شکم نه بیو په دی واجب باندې چې اکثریت هغه لوبغاړي دي چې ملي لوبډل چې هم لار نه پیدا کړي یا د نن مسکلونو ملي لوبډل نه ورغلي، یعنی په مجموع کې یو ځوان لوبډاله ده او د ستاور دی ډیر شو.
د ملي ټیم لپاره کومې لوبې شته په نړیوال سطح کې کسنګ؟
بالکل، یو خبره وبل ده هم درته وکم، څنګه چې هغه څلور ورځنۍ سیالي تیرې سولې بیا موږ څلور یو ورځنۍ سیالي لري 500 ورځې چې په هغه کې دوه د سرسوي د دواړې د افغانستان الف لوبډلې ګټلې دي. د سرنکا د پرمختیاي چارو د لوبډلې نه. نو یوه ښه خبره دا ده د کرکټ مینوال ته د ډېر تقریبا دوه کاله کېږي چې نورعلي زدران دی ټپي وو یعنی زخمي وو د خپل زخمونو د کبل نه ډېر ځورېدي اوس الحمدلله جوړ شوی دی پیټ شوی دی په دغه ټورنمنټ کې چې اوس هم د الب لوبډلې سره یوځای دی ډېر ښه پرفارمنس یې کړی ورسره همداسې بل تکړه نوی ځوان نجیب الله زدران چې سلیزه یې وواله په پورډي کې نو دا یو ښه خبره ده. او ستاسې د دې دوم سوال په جواب کې باید زوم چې د افغانستان ملي لوبډله به هم ان شاء الله تیاری نیسي یو میاشت وروسته چې کوم سیریز یا ټورنمنت په لاره اچول شوی دی د کرکټ د بینني شورا په همکاري باندې هغه د زیمبابوې هېواد ته به سفر کوي چې هلته به ارلینډ افغانستان او زیمبابوې درېیم ملکیزه سیریز ده په خپل منځ کې به کیږي او بیا به یو میاشت نه وروسته د زیمبابوې هېواد موږ دوبۍ یا امارات ته را دعوت کوو چې هر کوربتوب موږ په غاړه ولرو د لومړي ځل دپاره داسې یو غټې سالي یعنی په هغه کې څلور ورځنۍ سالي دي دوه شل ورځې سالي دي د یو پل ممبر سره یعنی هغه هېواد سره چې هغه د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري دغه سره موږ سیالۍ ډګر ته ځو. نو انشاءالله ولادې زه امیدوار یم چې دا هر څه چې کېږي یا کومې سیالۍ چې په لاره لویږي نتیجه به در روان 2014 کال نړیوال جام چې په هندوستان کې د سره کې دغه د پاره یو شامه دګی ده.
افغان کرکټ بورډ بیلا بیل قراردادونه کړي لاغه ډلې یو قرارداد د پولیو کمپاینونو قرارداد دی. آیا لوبغاړي هم لدې قراردادونه ګټه اخلي کسنګه؟
بالکل په دې کې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د یونیسف سره یو قرارداد لري په مجموع کې واکسین یا د پولیو هغه درملنه ده چې هر افغان هر ماشوم دې ته ضرورت لري په مجموع کې په افغانستان کې د کرکټ بورډ اداره یا د کرکټ ملي اتلان د ډیر نیک شهرت له دوی برخمن دي کدي چیرته کلو باندو ته دي او د خپل یو ادوالو د بچانو په خلو کې دغه د واکسین تاس کې اچوي نو دا به ډیر یو ښه نیک قدم او یو ښه پرمختګ دی. افتخاری دغه کار کوي د لوبغاړي هم لوبغاړي هم مستحق دي دي چې کله موږ دغه سیو قرارداد امضا کوو چې دوی ته ځانګړي پیسې ورکو.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی بي ولري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشید.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینم. بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی صاحب، واگونی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر تاریخي ځایونو ته لکه موزیم د ماشومانو بیول څومره مهم دي؟
بچیان بیا غره سره ځي سترګې خلاصيږي دا شی وخت نه کیده لاس رپی دغه جن کرا 15 لشل ټیکسته 150 روپی مصرف لري بیرته ځینو سم مصرف لري دان
نن په همدې اکلغه ګیګوله ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو د ماشومانو د روزنې د ماهرانو په نظر په ماشومانو باندې د تاریخي ځایونو باغونو طبیعت او نورو د لیدلو وړ ځایونو ننداره د هغوی د فکر او احساس په پیاوړتیا کې ښه برخه اخلي او د شخصیت پر وده یې مثبت اثر اچوي. په کابل کې ملي موزیم هم له ځایونو څخه دی چې لیدلې انسان ته خوښي وربخي. دوه پوړي ودانۍ چې د دارالامان ورانې ماڼۍ ته مخامخ ولاړه ده د افغانستان ملي موزیم دی. د افغانستان ملي موزیم لومړی ځل په 1913 میلادي کال کې د باغ بالا په سیمه کې تاسیس شو. په لومړیو کې د عجایب خانې په نوم یادېده. وروسته بیا موزیم له باغ بالا نه ارګ ته ولېږدول شو او په رسمي توګه د شاه امان الله خان لخوا افتتاح شو. بیا د اعلیحضرت نادر خان په وخت کې موزیم اوسنی ځای ته چې دارالامان دی انتقال شو. د موزیم په کریمي رنګ ودانۍ کې هغه تاریخي آثار چې د افغاني او خارجي باستانشناسانو د هڅو له برکته پیژندل شوي، لښیښونه په جوړو ویترینونو کې داسې ځای پر ځای شوي چې د ښې ساتنې لپاره یې هوا تل یو ډول وي. د موزیم د مسؤولو کسانو په وینا، له جګړو نه مخکې د افغانستان ملي موزیم د سیمې په کچه تر ټولو غوره موزیم و، نو ځکه په هغو کلونو کې د افغانستان موزیم د نړۍ د سیلانیانو پام ځان ته اړولی و. دا چې اوس په موزیم کې کوم شیان دي وروسته پرې غږیږو. لومړی په موزیم کې د محمد امان خبري اورو چې ماشومانو ته تاریخي آثار ورپېژني.
این لباس ها که میبینین لباس زیره استن بخاطر محافظت جانشان از این لباس ها استفاده میکردن. و این لباس هم که میبینین لباس اقوام پشتو است که دوخت ها میبینین دوخت برام دوخت کلاباتو میگن مربوط قرن 19 است.
از این زیره مدیر ترمی شده؟
نه این زیره بند سیم است که از این بخاطر محافظت جانشان استفاده میکردن. او زیره که فعلا است او زیره نیست، زیره سابق است که اما شمشیره که میساختن با مو ضربه در جانشان ما ایچی نمیکنم.
از مرمی نیست؟
نه از مرمی نیست، بخاطر شمشیر رو شان سبرا میگم.
دولس کلن محمد غوس چې له کورنۍ سره موزیم ته راغلی، په اړه یې وایي هغه شیان چې دلته ولیدل مخکې یوازې عکسونه لیدلي وو.
خوست
نه اصلي کوم شیان ولیدل؟
دلته مخکې شیان ولیدل او قدیمي شیان دي.
مثلا
د موټر دی، د نورو شیان دي.
ښه، چې د کی خوښ سول؟
دا ټول مې خوښ شوي. دا اوس موزیم کې نورو کاسې د اوانګور انده شیان
وو. مخکې کوم وخت موزیم ته راغلی وي؟
نه.
کله چې موزیم ته ننوځي مخامخ زینې پورته شوي. په دوهم منزل کې یو لوی اتاق دی چې ډیری پکې افغاني کالي او ګاڼې ایښي دي. دې اتاق ته د موزیم له کارکوونکي نوراغا نوري سره ورځو. هغه به له موږ سره د تاریخي آثارو په پیژندلو کې مرسته وکړي.
دا د پښتنو د ښځو د کالو یو نمونه ده چې د دوی د اوزار چې دي.
څه فکر کوئ دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ دی.
سل یو نیم سل کاله
هو.
که دې خاطر اوسو مثلا دغه بل ویترین کې چې دي سپین زر دي کنه، د دې باره کې معلومات راکړه. دا څه
اصلا دا داسې څنګه چې تاسو د کالي ولیدل چې موږ د مختلف قومونو دلته ایښي دي، همداسې موږ د دوی د زیورات لکه د ښځو چې کوم شی نه دوی استفاده کړي دي، بنګړي دي، هغه کې ګوتمی دی، دا د امیلونه دی، یا داسې نور چې د تزینات لپاره کوم شی استفاده کیږي.
او کروس دی بل خواته د څه دی؟
دا هم همداسې کمربند دی. دا ګوري دا د سر باندې چې لګي، دا د ښځو د مختلف ترکمن یا داسې نور قومونه چې دي د هغوی د سر باندې دا سرمن تاج غوندې دی. دا کمربند دی او دا چې کوم دی دا مختلف دغه دي تزیناتي
د بل وستین ته چې راځو دلته یوه توره ټوټه باندې ګلان ګنډل شوي کنه.
دا څنګه چې تاسو معلومات ته چې زمونږ ولایتونو کې خصوصا د پښتنو او د نورو ولایتونو کې کتا سی ویني، دا ښځي زمونږ ستاس د ښځي په دې کورونو کې په لاس نه جوړ شوی شیان جوړي. دا هغه د لاس جوړ شوی دا جانماز دی چې په دې معنی مونږ کوي دی.
څنګه ته یخن
دی او بیا دا هم د یو کمربند چې د لاس نه جوړ شوی دی، ګلدوزی
او کوي
راجرومه دا او د سينور دا او زار دی ورسره
لګولاندې کراس د خاطر. دلته مرجان دی کنه؟
بالکل. دا مهمه غوري صرف مواد فرقي او هغه چې کوم سایز یا په کوم شکل باندې جوړ شوی دی هغه فرقي او قوم فرقي چې دا د قوم دي. تاسو ویني چې توپیر چې د پښتنو یا د ترکمنو یا د هزاره او د دې تاغه زیوراتو یا په کالو کې څومره توپیر لري په دې ځکه صرف منګه د خلکو د دغه شی واځي کولو لپاره او څومره د ازمن فرهنګ غني دي چې خلکو د صرف دغه مرای او اندازه وشي دغه د واځي نه منګه دا شی نه ټول د پندنداري ته وړاندې کړی.
یو بوک د پاس باندې نسته اې دې پکل څه معلومات
راکړه؟ اصلا دا د نورستان ندی دا مجسمه د لارګینه جوړ شوی مجسمه دی. دا نورستان ولایت امیر عبدالرحمن خان د دورې نه مخکې دغه وخت پورې دا مسلمانان شوی نه او دا په قبرستان باندې مشهور نو کله بچی د دوی د قوم کوم مشر یا د سپایسدار کس په مرش صرف چې دغه کس یاد وساتي دغه د پاره په کور کې او ټول دا مجسمه به چې دوی جوړولي نو دوی به دا مجسمه د لارګینه جوړولي نو هغه کس که په هغه وخت کې خپل ژوندۍ کې کده د قوم مشر یا د قبیله مشر په هغه شکل کې به د مجسمه کزمیدار او د زمیدار په شکل کې لکه څنګه چې تاسو وینئ کې د چې دا سوار
یا
دا کوم خان مجسمه دا ګوره چې په اسمان سور دی او نور کده دی تزینات تاسو وینئ د اسب تزینات وګری خپل دا کس وینئ یا په لو چې غبل مجسمه دا هغه هم په دې شکل هغه بل مجسمه که تاسو وینئ هغه ګوره سړی ولاړ دی پګړی هم په سر کړی د خپل څنګل باندې توري دی تبر دی خو مختلف تزینات په دې باندې امکان لري چې دا د تزین لپاره دی جوړ شوی دا کمان دی بلې او دا کمان دی تیری هم ور سره څنګه کې دی چې دا جوړ شوی دی
لږ څه یو ډیر ورکه دی پیسو بکس کاری کنه
اها بالکل اها
او خو شاته پاولی دی ا دې پر اکلک مال مکه
دا ویني تاسو چې دا کالی چې دی دا د ترکمن د قبیلې دی دا هم د خزو کالی دی ویني چې د دې پوره یو سیټ یو نمونه دا چې خولۍ دا پنی دی دغه د پیسو دغه بکس دی او دا سينور پیسې دی دا سينور شین دی راجرو می دی او دا سينور شین دی دا د دې د ترکمن دغه پورې مربوط دی
د شکاري لکه دغه د پیسو بکس په څیر غاړه کې اچو
دا به غاړه کې واچو دی یو طرف ته نن سبم تاسو دا ویني کدا سو ولایتونو ته لاړ شین دا زمنګ زړې خزې چې دی اغه دا بکس جوړ کړي مختلف تزینات دی ور کړی هغه به د یو طرف ته دوی بیا جوړن کړي
یو بل وترین کې یو موبایل دا څنګه
چې کله په افغانستان کې رئیس جمهور سابق حامد کرزی صاحب افتتاح وکړه د افغان بي سي نو هغه وخت کې اول خبرې هغه کړي په دې موبایل باندې کړي
حامد کرزی
او د افغانستان سابق رئیس جمهور نو دا هغه به موزه ملي ته تحفه ورکړل نو دا اوس موږ دلته ننداري ته وړاندې کړي
څو کله مخکې
دا تقریبا داغه چې کله توې نو په هغه وخت کې د موزه ملي ته تحفه ورکړل
او اتمن ډیر وخت هم دینه کار
اخته او بله
خمو مرته جوړ
کړی او بالکل مونږ ورته دغه شکی خو زکه چې نن سبا چې هر څوک راځي اول د دې موبایل پښتنه کوي
ډیره زیاته مننه تاسو مستمانم کړی
هیله کوم هر وخت راشي
د افغانستان ملي موزیم ډیر ښکلی او لوی ویلې حملري چې د ګلاب ګلانو رنگینه کړي شغاسي چې ونو او بوټو ته وبور کوي او سرغه کیدلیو لاغه نه مپختلی چې د خپل هم خپل مشمون اندل ترولي کڅنګه
څو کاله کې چې تبا
وایي شپه کاله دلته کېږي وکاله مشوروالۍ کې کار وکړي دا ډیر لاس کاله
د سهار او ورځ کوم کسان ډیر راځي د دوشانو د دل لپاره
د دوشانو د لپاره خارجیم راځي داخلیم راځي او خصوصا د شاګردان د مکتبم راځي
ماشومانم راځي کورنۍ مسرته
کورنۍ هم باز راځي او باز نه راځي
کوزدار تو استال خپل کور دې مشمون راوستلی
ده ما د خپل کور دې وری مشمون راوستلی زنانه نه دروسته خو دوه مشمون می راوستلی
زنانه دی ولنی دی
زنانه خو لوګر کې مکنه دی لوګر بیا کله کیږي
کوم چې وګر دې مشمون
مشمون باغ کې مول ګر دې دلته مو ګر دې دغه شوبه کې مو سر د ګرمې ډوړې مو خړه بیا مازګر مې د مامورین موټر کې بوتل
ها په د موزیم کې کوم شې نه خوښول دی
خو دغه هر شې خو کیږي خو هغه خو دې اطراف خلک دې خوښاده خوشاله وکړي هر وخت وسوي چې موږ چهارشنبه او پنځشنبه بوځه
موزیم کې د شېنې کې دام درته یادې چې دلی څنګه
وو دا شان ټول یادې
څه وایي
وای ولا دې کې ډېر بهترین نشانه مو آثارونه وو توري وي
تاسو په نظر څومره ښه ده چې تاسو جوړې ته خلک خپل مشمون راولي
دوه ورځې پات خو خامہ خور راولي
ولی
په دې باندې راولي چې دینه باید وي سړی پایز واخلي دینه سړی ګټه واخلي یا دې د مخ خلاصي په تاریخ باندې پوزي خپل د وطن د قدر دی عزت د پر پوزي
ته به بیا څو خپل مشمون راولي
زنو ان شاء الله به وخت الهینه رابای ولله خیره
د موزیم له دومره ارزښت سره سره بیا هم اکثره کورنۍ خپل ماشومان انورولي دا چې ولی د کابل شنیدې محمد زمان وایي چې د څوار لس کسانو نفقه ورپغړه ده د انش کولای چې ماشومان د تاریخي ځایونو ولیدل ته بوزي
څوار لس نفر په امیل لما د ماسیان میدی زمون میدی انګاندی میدی خزه میدا اتمن چې کمې وخوري لس نفر په سلسل رپی زر رپی دا زر رپی زل کما کما نه لرو توان نه لرو طاقت نه لرو چې دی خبره ته خپل موټر نه لرو کپر دی کې کینو وسوره نه نه مسیغه تیږي ای ګوره خرچې ګوره حساب کتاب د موټر وګوره
ګل رحمان چې د کراچي په سر ترکاری خرڅوي وایي چې دای هم دومره ایت نه لري خو بیا هم د دې لپاره چې ماشومان د تفریح او نور تاریخي ځایونه وګوري بیاي
مشال می دغه سره زی سترګې خلاصيږي دغه مصرف د جلشل په تفریح ته زی خو یو شل د سو په مصرف لري زیات مصرف نو سره دي زیات مصرف نو دغه مصرف ته دی لاس په پی دغه جنل کرار 15 لشل ټیکس 150 روپیه مصرف لري بیرته زی نو سم مصرف لري دان
موږ د موزیم له مسول کسان نو پختل چی موزیم ته په کوم تعداد مشمون ورستل کیږي د موزیم یو کارکونکي شازی ویل چی ډیر کم کورنۍ لیدل کیږي چې خپل بچي ورولي دغه په نظر بیوزلی نه بلکې د کورنۍ بیغوري د لامل شوی چې زموږ د هیواد ډیر ډیری ماشومان خپل کورونو ته نږدې تاریخي ځایونه هم نه دیلیدلی.
پختنه کې تاسو چې کار کوي زورت موزیم کې هغه ایران پات کې چې موزیم شیدا په نوم نه پویږي. کله چې انسان ماشومی هغه کې ارتیالری چې اوسو هغه بوزي اده قلندوم رو خپوش چې موزیم کې چې ساتل کې یا نور تاریخي آبادات ته دا امکانات هم هغه خلکو ته چې بیوز لدی د جمی پور از استکټ مونږ نه خلو مفتاور یګان کولای چې راشیم. د موټر کرایه خو اس مثلا کچیر ته وغوړي چې مثلا لار شي فکر نکوم دومره کرایه مصرف شاری موټر رو که مثلا نظر نور مصرف او ته چه فکر وکي چې مثلا ډوډۍ یو نور شې اند خپل ماشوم سره رقم تیاری نو دا 15 په یالاس په کرایه خو اس مفهوم نه لري. حتی دارالامان که چې هغه کسانو سیګی موزیم نه دلدله
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.